افغانستان کې د سهار 8 بجې سوي تاسو ازادي رادیو ته غوښیاست. السلام علیکم. د ازادي رادیو بل یو ساعته خبرونه پیل شو. نن جمعه ده، د لړم یا اقرب میاشتې 14 د نومبر میاشتې 14 په راپورونو کې راځي په داسل کې چې په افغانستان کې د جګړو شدت زیات شوی. بهرنیو ځواکونو له افغان امنیتي قواو سره د سلګونو هموی موټرو د مرستې ژمنه وکړه. خبرونه په خبرونو پیلوو. د افغانستان او کویت د بهرنیو چارو وزیرانو پر همکاریو خبرې وکړې. د سولې ولسی حرکت نن په کابل کې د امریکا سفارت مخې ته پرلات وهي. په بلوچستان کې یو فعال نیول شوی. د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر د کویت د بهرنیو چارو له وزیر احمد ناصر المحمد الصباح سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو د تفاهم لیکونو په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. د بهرنیو چارو وزارت ویان ګران هیواد وایي
د مشترک سیاسي کمیسیون پر غونډې جوړولو باندې بحث وسو او دواړو لورو هوکړه وکوله تر څو د کمیسیون چې په نږدې راتلونکي کې جوړیږي د فرهنګي او امنیتي همکاریو هوکړه لیکونه پکې لاسلیک کړي او د حصار شاهي د المریز برېښنا پروژې په تمویل باندې هم هوکړه سره وکړي.
شغلی هیواد زیاته کړه دغه دوو چارواکو د افغانستان د سولې په اړه هم خبرې وکړې. د دې په وینا د کویت د بهرنیو چارو وزیر د افغانستان د سولې پروسې ملاتړ څرګند کړ. د افغانستان د سولې ولسی حرکت یو مشر وایي چې نن به په کابل کې د دې خوځښت غړي د امریکا سفارت مخې ته پرلاتو وهي. اقبال خیبر برای ازادي راډیو ته وویل
دوی پر پاکستان هم فشار رامنځته کولای شي چې تر اوسه یې په هیڅ صورت دا فشار نه دی رامنځته کړی او د جنگ په دواړو لورو هم دوی دا فشار رامنځته کولای شي.
د سولې ولسی حرکت نږدې دوه کاله مخکې هم د امریکا د سفارت مخې ته پرلت وهلی و او په افغانستان کې د اوربن غوښتنه کړې وه. دا حرکت په 2013 نه دی کال کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې تر یو ځان وژون کې برید وروسته جوړ شو او له هغه وروسته یې د افغانستان بیلابیل ولایتونو ته پلی مزل وکړ او د سولې لپاره یې غونډې جوړې کړې. په هرات ولایت کې د ونوي ښوونځیو ودانۍ د پنځمې پورز ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. د پوهنې وزارت سرپرست رنگینی حمیدی هرات ته د سفر پر مهال وویل چې دغه ښوونځي د دې ولایت په 212 کې د 440 میلیون افغانیو په لګښت ودان شول. نوموړي زیاته کړه چې په ټول افغانستان کې اوس د ګڼو ښوونځیو د ودانیو د جوړېدو چارې روانې دي.
600 مکتب د کلی تکمیل شوه،
400 ښوونځي بشپړ شوي دي. د نږدې 2400 ښوونځي د جوړېدو چارې روانې دي. هڅه کوي چې د پاتې 3000 ښوونځیو د جوړېدو لپاره پیسې چمتو سي تر څو دا ښوونځي هم تکمیل شي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د 1990 کال په لومړیو کې ژمنه کړې وه چې په ټول افغانستان کې به د 6000 ښوونځیو لپاره ودانۍ جوړې کړي. د افغانستان کرکټ بورډ د بیلابیلو ولایتونو له 40 ښځینه لوبغاړو څخه په کابل کې له 3 اونیو تمریناتو وروسته ځینې غوره کړې. د کرکټ بورډ د رسنیو د برخې مسؤل فرید هوتک پرون د دغو تمریناتو تر پای ته رسیدو وروسته ازادي راډیو ته وویل
15 غوره لوبغاړي مخکې پړاوونو ته وټاکل شوې. په راتلونکي کې به د افغانستان کرکټ بورډ هغوی ته قراردادونه ورکړي او په یو اسلامي هیواد کې به د ښځینه روزونکي تر څارنې لاندې خپل تمریناتي کیمپونه پیل کړي.
د دې لوبډلې د جوړېدو غوښتنه د کرکټ نړیوالې شورا کړې وه. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر پخواني مرستیال جو بایډن له امریکایانو وغوښتل چې آرام اوسي. دا غوښتنه په داسر کې کړي چې د امریکا د ولسمشري له کړکیچ د ډاکو ټاکنو وروستۍ رایې په شمارل کېدو دي. جو بایډن پرون په ویلامیه کې وویل له شک پرته که ټولې رایې وشمارل سي دی به په تدریجي ډول د ډونالډ ټرمپ وړاندې ګټون کوي. ښاغلی بایډن د 270 الکترال کالج یا ټاکنیزو کالجونو د رایو خپلولو ته نږدې سوی دی. هر کاندید چې 270 رایې پوره کړي د امریکا د ولسمشري ټاکنو ګټونکی بلل کېږي. د جو بایډن د ټاکنیزو کالجونو د رایو شمیر 235 او د ډونالډ ټرمپ 214 دی. د پاکستان په بلوچستان کې چارواکو د ټولنیزو رسنیو یو فعال چې په ورځپاڼو کې هم لیکنې کولې د پولیسو په چارو کې د مداخلې په تور ونیو. بایزید خروټی د پنځمې پورز په کوټه کې محکمې ته وړاندې سو. د مدافع وکیل عنایت کاسی ازادي راډیو ته ویل چې محکمې پریکړه وکړه شغلی خروټی د پنځو ورځو په مخه په بند کې پاتې سي. کاسی زیاته کړه چې د خپل موکل د خوشی کېدو غوښتنه وکړه چې تمه ده د جمعې په ورځ پر دې غوښتنه غور وسي. د پاکستان د رسنیو د ازادیو د څار ډلې د خروټی نیول کېدل د قانون خلاف بللي. د خروټی د کورنۍ غړو او خپلوان ویلي چې خروټی د چهارشنبې له ماپښین وروسته له درکه سو. بیا دوی په ټولنیزو رسنیو کې د خروټی د تریتم کېدو خبرونه خپاره کړل. خو اته ساعت وروسته د بلوچستان د حکومت ویان لیاقت شهوانی پر ټویټر ولیکل چې دا کس نیول سوی دی. ټاکل شوی چې نن د هند د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل لوب په لړ کې سنرایزر حیدرآباد له رایل چیلنجرز بنګلور سره مسابقه وکړي. په سنرایز حیدرآباد کې دوه افغان لوبغاړي راشد خان او محمد نبی لوبیږي. د هند غوره لیګ کرکټ لوبې د سپتمبر پر 19 په متحده عرب اماراتو کې پیل شوي او پای لوب به یې راتلونکې اونۍ د سه شنبې په ورځ وي. اته بجې او شپږ دقیقې سوې. د افغانستان له پوځ سره د ناټو د ملاتړ د نویو پوځي مرستو حال درکوو.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت افغان دفاعي او امنیتي ملي ځواکونو ته د خپل مرستو په دوام کې سلګونه هاموي میلیونونه مرمۍ مونږ ته راسپاري.
د لوړو زده کړو وزارت وایي چې د پانتونونو د خوندیتوب لپاره پر یو نوي پلان کار کوي. په کندوز کې د ښځو له ټولنیزو ستونزو په یو راپور کې خبریږو.
نافذه قانونینو پر دې ټینګار کړی چې په نکاح کې اساسي او اړین شرط یعنی انجلۍ او هلک رضایت دی. کله چې دوی رضایت ونه لري د قانوني او شرعي لحاظه د نکاح هم صحیح نه ګڼل کیږي.
دا هم وره چې سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو د کفالت سیستم لغوه کوي. په دغه هیواد کې یو افغان کارګر وایي
موږ ډیر خوشبینه یو د دې لپاره ځکه چې افغانان چې دلته اوسېږي چې هر څومره دي تقریبا په سلو کې نوي تیسته د کفیل سره کار نه کوي.
په بهرنیو موضوعاتو کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په بیلاروس کې لسره د ټاکنو غوښتنه وکړه. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو. د ښځو خاص پروګرام نیمه نړۍ او ټولنیز پروګرام کور کلی. د خبرونې د سر موضوع راخلو. بهرنیو ځواکونو په افغانستان کې له افغان ځواکونو سره په داسې وخت کې د سلګونو هموي موټرو د مرستې ژمنه وکړه چې په دغه هیواد کې جګړې په دې وروستیو کې زیاتې سوي دي. له دې سره جوخت داسې راپورونه خپره سوي چې د امریکا دفاع وزارت ځینو چارواکو اندېښنه ښولې چې د شخړو زیاتېدل له طالبانو سره د سوي تړون پریکړې تر سوال لاندې راولي. احمد شیبر تفصیل وړاندې کوي.
په افغانستان کې ناټو له افغان ځواکونو سره د نشتې 450 هموي موټرو او نورو پوځي تجهیزاتو د مرستې ژمنه وکړه. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ ماموریت افغان دفاعي او امنیتي ملي ځواکونو ته د خپل مرستو په دوام کې سلګونه هاموي میلیونونه مرمۍ او سلګونه د شبینه دوربینونه او یو شمېر نور جنگي وسایل د هیواد اردو ته او مونږ ته راسپاري. موږ د امریکا متحده ایالاتو لمرسو مننه کوو.
د پوځي وسایلو او تجهیزاتو د مرسته په داسې وخت کې له افغانستان سره اعلان شوه چې تر دې یو ورځ مخکې د چهارشنبې په ورځ د افغانستان پر بیا رغاونې د امریکا د څار ادارې په خپل راپور کې څرګنده کړه چې په افغانستان کې د درې میاشتو په ترڅ کې بریدونه تر دې مخکې درې میاشتو په پرتله 50% زیات شوي دي. له جولای میاشتې د سپتمبر تر اخره د سیګار په باور افغان ځواکونو 1011 ځمکنۍ حملې کړي او طالبانو هم پر افغان ځواکونو فشار زیات کړی دی. واشنگتن ټایمز ورځپاڼې د پنځشنبې د ورځې په ګڼه کې د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو په وینا خبر ورکړ چې سیګار ته ویلي دي چې د بریدونو زیاتوالی د امریکا او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د سولې تړون تر سوال لاندې راولي. خو د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد الله وسیق ازادي راډیو ته وویل چې دوی تر ډیره په دفاعي حالت کې دي.
جګړه اوس هم زموږ له طرفه د پخوا په نسبت ډیره کمه شوې ده. په لویو ښارونو او مرکزونو باندې بریدونه نه دي ترسره شوي. یوازې په هغو اطرافو کې چې لږ عملیات شته هغه هم عکس العمل دی.
ناټو له افغان ځواکونو سره د راتلونکو څو کلونو په ترڅ کې د مرستو ژمنه کړې ده. نږدې درې اونۍ مخکې په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې پر مهال د ناټو سرمنشي ین ستولتنبرګ دا ژمنه یو ځل بیا تکرار کړه چې ناټو به تر 2024 کال پورې د افغانستان د ملي دفاعي ځواکونو ملاتړ ته ادامه ورکړي.
موردل چې د ناټو د قاطع ملاتړ ماموریت وایي چې د افغانستان له پوځ سره د بیلابیلو پوځي وسایطو او وسایلو مرسته کوي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي پر یوه داسې طرحه کار کوي چې له مخې به یې په هیواد کې د دولتي پوهنتونونو امنیت خوندي سي. فیروزه عزیزي نور حاله کوي.
د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت وایي د محصلینو د خوندي پاتې کېدو او په ټول هیواد کې د دولتي پوهنتونونو د امنیتي خوندیتوب لپاره طرحه جوړوي. د دغه وزارت مسؤلینو د پنځمې په ورځ په کابل کې په یو خبري غونډه کې وویل دا طرحه به څو برخې ولري څو وکولای سي په راتلونکي کې د دغه ډول بریدونو مخنیوي وکړي. خو د لوړو زده کړو وزارت د دغه طرحې بشپړ جزئیات له رسنیو سره شریک نه کړل. د دغه وزارت مرستیال نور احمد درویش:
موږ د لوړ زده کړو وزارت موقف دا دی چې موږ باید په یو امنیتي طرحه باندې کار وکړو د افغانستان د پوهنتونونو دپاره چې په آینده کې څنګه کولای شو که چېرته داسې پیښې مخته راځي د هغې مخنیوی وشي او تهدا اکثره موږ وکولای شو چې دا واقعیت کم شي په پوهنتونونو.
لوړ زده کړو وزارت داسې مهال په ټول افغانستان کې د 9 دولتي پوهنتونونو د امنیتي خوندیتوب لپاره طرحه جوړوي چې دا مهال د افغانستان په هیڅ پوهنتون کې د بیړنۍ حالاتو لپاره یو خوندي خونه یا سیف روم نشته. که څه هم وزارت په هر پوهنتون کې د ټولو محصلانو لپاره د دغه ډول خونې جوړول سخت کار بولي، خو د بیړنۍ حالاتو متخصصین وایي د هرې ودانۍ دننه یو خوندي خونه یا سیف روم په ډیره اسانه او په کمه بیه جوړېدای شي. د بیړنۍ حالاتو متخصص او پیښو ته د رسیدنې په چارو کې د دولت وزارت سلاکار شیرین آقا سمیم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
پوهنتون کابل یکی از مراکز بزرگ تعلیمی تحصیلی در کشور شمرده میشه.
کابل پوهنتون د هیواد یو ستر ښوونیز مرکز دی او د محصلینو تعداد چې هم مهاله په یو ځای کې درس وایي هم زیات، او د هر پوهنځي لپاره جلا ودانۍ هم شته. نو د امن خونی یا سیف روم او بیا هم داسې ځایونه هلته چې په حد اقل کچه د محصلینو لپاره امنیت برابر کړي یوه جدي اړتیا ده.
شمرده
په کابل پوهنتون د برید وروسته د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنځي یو شمېر محصلینو چې په برید کې یې نږدې 14 ټولګیوال ووژل شول دا نیوکه هم کړې چې ګنې دوی لا هم د زده کړو لپاره ودانۍ نه لري، او له دې کبله چې د حقوقو د ستاژ ودانۍ کې زده کړې کولې په نښه شول. دوی زیاتوي هغه ودانۍ چې د دغه پوهنځي لپاره جوړیږي راغنیزې چارې بشپړې شوي، خو لا هم دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې هلته زده کړې وکړي. خو د کابل پوهنتون علمي مرستیال محمد شفیع شریفی بیا وایي د ادارې او عامه پالیسۍ پوهنځي لپاره د جوړیدونکو ودانۍ رغنیزې چارې روانې دي.
تعمیر داخلي برخې کارونه پاتې دي. تعمیر په رسمي ډول تر اوسه موږ ته نه دی سپارل شوی، ځکه چې دغه پروژه بشپړه شوې نه ده او تر هغه چې ټولې چارې ونه څېړل شي موږ تعمیر ته ګټه اخیستنې ته نشو اخیستای.
په دغې نوې ودان سوي ودانۍ کې د برق نه نښلیدل یوه ستونزه ده چې د پوهنتون د مسؤلینو په خبره ودانۍ له برق سره نښلول په قرارداد کې نه دي راغلي، هغه څه چې د یاد پوهنتون یو شمېر ښوونکي او محصلین پرې نیوکي کوي. پر کابل پوهنتون له برید وروسته د ښوونیزو مرکزونو د امنیت ساتلو په اړه غوښتنې هم مخ په ډیریدو دي. تېره ورځ د افغانستان ولسي جرګې هم له حکومت وغوښتل چې د ښوونیزو بنسټونو د امنیت لپاره یوه هر اړخیزه طرحه جوړه کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو د کفالت سیستم لغوه کوي. ریاض د کار او شغل په تګلارې کې د اصلاحات ژمنه کړې وایي چې د کفالت سیستم به ختم کړي. د کفالت سیستم کارګر له خپل سعودي څښتن سره وصلوي. پر دې ډېر انتقادونه سوي او حتی د سیستم ته عصري غلامي ویل سوي ده. په سعودي عربستان کې د بهرنیو کارګرو په ډله کې افغانان هم شته. حمید خوشحال د خوست اوسیدونکو دی چې دا مهال په سعودي عربستان کې موټر چلوي. اجمل انت یې په مرکه کې وویل:
تقریبا 2 کاله وروسته سعودي عربستان د بهرنیو کارګرو دپاره په د کار په قانون کې څنګه مخکې لاړ کړ څه پورې جزئیات نشته. جوړښت به دوی د آیات قانون تدبیق کړي. تر کومه ځایه موږ معلومات ترلاسه کړي دي، یو اووه مادې تقریبا رسنیزې شوي دي چې په هغو موږ هم خبر یو، شاید تاسو هم خبرې، شاید ځینې اورېدونکي به هم خبرې چې د هغو له جملې یوه خروجاو ده، یعنی خروجاو ده یا بهر ته تلل به د کفیل په لاس نه وي هغه به خپل د بهرنیان کوي. دوهمه د کامې د ختمېدو سره به بهرنیان کولی شي کفالت بل چاته واړوي کنه بل شرکت سره یا قرارداد کوي یا بل کس سره کار کوي هغه هم کولی شي. دریمه ادعا ده چې د قرارداد مودې په منځ کې بهرني کولی شي چې خپل ځان ته خروج نهایي یعنی بیخي سعودي پرېښودل کنه خو مقابل لوری به نه متاثره کیږي. څلورمه کفالت به الکترونی قرارداد بدل شي کنه کمپیوټری کیږي. به پنځمه قراردادونه برسیره ماشونه به هم الکترونی شکل سره ورکول کیږي چې حکومت سره به ثبتېږي. او شپږمه په سعودي کې بهرني کارګر خپل منتخبي کمیټې جوړولی شي. او اومه د بهرنیان دپاره د ماشونو بیمه یا تامین به لکه څنګه چې سعودیان بندملي دی شاید په کارګرو هم لازمي شي.
تاسو فکر باندې په دې قانون کې د بهرنیو کارګرو لپاره په ځانګړې توګه د افغانانو په اړه به وغږیږو، د افغانانو لپاره به د دې قانون د نوي قانون عملي کېدل ښېګڼې ولري؟
موږ ډېر خوشبینه یو د دې لپاره ځکه چې افغانان چې دلته اوسېږي چې هر څومره دي تقریبا په سلو کې 90% یې کفیل سره کار نه کوي، کار کوي په یو ټولې دولتي بیمې ټول دولتي ټیکسونه اوس هم دي هغه پرې کوي. نو کله چې کفیل له صحنې وځي لرې کېږي نو دلته موږ افغانان چې دي هر یو کارګر دی که تجار دی که کاروباري دی که ډرایور دی که ډاکټر دی که هر څوک دی نو مجبور دی چې د دولتي بیمو او دولتي ټیکس سره سره دوی کفیل تم یو څه اندازه پیسې ورکړي تر څو هغه د ځان سره وساتي او هغه ورته چې زه د کفیل یم کنه ته به ماته د کال 15-16 چې دا اوس هم په موږ عملي دي. موږ دولتي ټیکسونه بیمې ورکوو او کفیل تم پیسې ورکوو. نو د دې لپاره چې کله د کفیل نظام ختمیږي موږ به یوازې دولتي ټیکسونه او بیمې ورکوو نو خلاص خپل کار به مخته وړو.
د ځینو افغان کارګرو سره چې ما خبرې وکړې هغوی راته وویل چې کېدای شي یو ستونزه د کفیل نشتوالی رامنځته کړي، هغه دا چې ښایي افغان کارګر په خپلو کارونو او دغه کاغذي حسابونو پسې دفتر په دفتر ګرځي چې دا به تر کفیل هم ورته سخته تمامېږي. فکر کوي چې دا ستونزه هم شته؟
دلته اوس هم کفیل په خپله نه ځي، دلته مکتب ورته وایي یا کوم رهنما دفترونه چې دي کنه د جوازاتو دپاره یا د ترافیکو د ستونزو دپاره یا د کاروبار دپاره اکثریت کاغذي کارونه دفتري کارونه ته به ورکې هغه لکه کمیشن کاري داسې سیستم دی خو قانوني دی تو دغه کارونه ټول هغه مخته وړي. افغانان دې تشویش نه کوي، انشاءالله په دې کې به دوی دپاره ډېر سهولتونه وي.
افغانان عموما دغلته په څه کارونو باندې بوخت دي؟ ډېر افغانان څه شکي؟
ډېر افغانان خو تقریبا ځینې موټر لري، ځینې دوکانونه لري او غلطه کار کوي. هوټلونه بخاري هوټلونه ټول د افغانانو مربوط دي چې ډېرې ښې وریژې پخوي ډېر ښه پلاو پخوي دا د افغانانو مربوط دي. او ډېره برخه چون د موږ خلک بې سواده دي نو دا د هغه کار کوي د تعمیرونو جوړولو د ژورو څاګانو او د اوبو د ټانکیو دا کارونه کوي دلته په دې مصرف.
په سعودي عربستان کې یو افغان کارګر حمید خوشحال و چې په دغه هیواد کې موټر چلوي. په سعودي عربستان کې د خوست، پکتیا او پکتیکا اوسیدونکي تر ډیره په بیلابیلو کاروبارونو بوخت دي. په دې خبرونه کې اوري چې د خوست اوسیدونکو نوي والی ته هغه ستونزې او غوښتنې وړاندې کړې چې تر دې مخکې څو واري چارواکو ته ویلي خو د خلکو په خبره چې عملي سوي نه دي. اوس به اسدالله لودین راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
سٹارز اینڈ سٹرائپس ورسپانې چې له امریکا خبريږي او تر ډیره پر پوزي مسایلو لیکنه خبروي په خپل پرونی غنه کې د افغانستان پر بیا رغونه د امریکا د لګښتونو د سار ادارې یا سیګار پر تازه راپور لیکنه خبره کړې ده. د سیګار راپور د روان میلادي کال د جولای لومړۍ څخه د سپتمبر تر دیرشمې میاشتې پورې پر پیښو راڅرخي. ورسپانې د سیګار په حواله لیکلي په دغو تیرو دریو میاشتو کې د کال د وړمې روبې پر تله د وسلوالو حملې نږدې 50% زیاتې شوې. د ورسپانې په لیکنه د وسلوالو طالبانو د حملو زیاتېدل له هغې موافقې سره په ټکر کې دي چې له واشنګټن سره یې په فبروري میاشت کې لاسلیک کړی ده. په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر ویلي په هغې موافقه کې ځینې شرطونه ایښودل شوي وو چې د 2021 کال تر مې میاشتې پورې له افغانستانه د ټولو امریکایي پوځیانو د وتلو لپاره یې باید طالبان رعایت کړي. د سټارز اینڈ سټرایپس په لیکنه یو شرط دا ایښودل شوی چې طالبان به د امریکا او د هغوی د متحدانو امن ته ګواښ نه پېښوي. دغه راز د یوې شفاهي موافقې له مخې طالبان به په افغانستان کې پر امریکایي او ائتلافي ځواکونو حملې نه کوي. خو د لیکوال په باور داسې ښکاري چې طالبانو په اګست میاشت کې په افغانستان کې د امریکا د پوځ پر تاسیساتو دوه وارې حملې کړې دي. ورځپاڼه زیاتوي طالبانو له القاعده شبکې سره هم خپل ارتباطات نه دي پرې کړي، حال دا چې په موافقه کې د دغو اړیکو د پرې کولو غوښتنه شوې وه. بریتانوی ورځپاڼې ټلیګراف پر کابل پوهنتون د دوشنبه ورځې پر حمله لیکنه خپره کړې چې د مړو شمیر د ورځپاڼې په حواله له 22 څخه 15 ته زیات شو. د لیکنې په پایل کې د څلورو محصلانو یادونه شوې چې عمرونه یې د 60 کلو په شاوخوا کې وو او له بیلابیلو سیمو پوهنتون ته راتلل. خو د ورځپاڼې په حواله د دوشنبه ورځې حملې د پوهنتون فضا د تل لپاره بدله کړه. هلته د وینې سیلاب وبهید، د ټولګي دیوالونه په مرمیو سوري سوري شول او دا څلور محصلان بیا پر یو ځای سره ونه لیدل شول. ګارډین لیکي له هغو څلور محصلانو دنیا چې ملای ټپي شوې نن په کور ناسته ده. نصرت چې څلور مرمۍ لګېدلې په روغتون کې دی. روقیه او راشد چې په حمله کې وژل شوی د کابل په بیلابیلو سیمو کې خاورو ته سپارل شوی دی. ګڼو محصلانو ویلي که څه هم طالبانو د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی، خو د دوی په باور همدغو طالبانو د اسلامي دولت ډلې یادایش په څیر ډلو ته د دغسې حملو زمینه برابره کړې ده. که څه هم د اسلامي دولت ډلې یادایش خراسان څنګ پر کابل پوهنتون د حملې مسؤلیت منلی، خو د کورنیو چارو وزارت ویلي چې دا حمله د طالبانو کار دی. ګارډین ورځپاڼه زیاتوي تیره سه شنبه پوهنتون ته څیرمه مظاهره هم وه او برخوالو یې په قطر کې د هغو مذاکرو د بایکاټ غوښتنه وکړه چې د دولت او طالبانو د مذاکره کوونکو ترمنځ د سپتمبر له 12 روانې دي.
د خوست اوسیدونکو نیوی والی ته هغه ستونزې او غوښتنې وړاندې کړې چې له دې مخکې څو ځلې چارواکو ته ویلي، خو د خلکو په خبره چې عملي سوي نه دي. جنرال مهمند کټوازی چې په دې وروستیو ورځو کې د ولسمشر د حکم له مخې د خوست د والی په توګه ټاکل شوی، پرون د دې ولایت اوسیدونکو ته وروپیژندل سو. نجیب الله لوخي له په دې اړه نورو جزئیات.
د پنجشنبه په ورځ د خوست د ولایتي شورا غړو، سوداګرو او مدني فعالانو د دې ولایت لپاره نوې ټاکل شوې والی جنرال مومن کټوازی ته خپلې هغه مخکېنۍ غوښتنې ورمخې ته کړې. دوی ویل د مرکزي حکومت چارواکو خوستوالو سره په دې ولایت کې د پاشا خان پوهنتون د جوړېدو، د غلام خان لارې د ترانزیت، د خوستیو کادرونو د ګمارنې، د قومي شخړو د اساسي حل او سوداګرو ته د اسانتیاو د برابرولو ژمنې کړې، خو عملي شوي نه دي. د خوست د ولایتي شورا غړي قمرعلي لکڼوال د مومن کټوازی د پیژندنې په پار جوړه شوې غونډه کې له نوي والي وغوښتل چې د قومي شخړو او ستونزو د اساسي حل لارو د موندلو لپاره دي کار وکړي.
دونه مو دا غوښتنه دو جناب ولی صاحب، دلته یو لړ قومي ستونزې شته، چیلنجونه شته، مشکلات شته. اې دې ته په فراخ سینه د ولسونو سره په فزیکي نه او ځواب بیای. مونږ د پچا خان پوهنتون په موضوع په ډېر یلو ولا خپه کیږو. مونږ د خوست ولایت یو ترانزیت په مسله نه مونږ په ډېر یلو نور خپه کیږو ولا چی.
د وی خاري اتحادی مشر جمال تنی د سوداګرو د ستونزو په باب وویل
چې دوه میاشتې سوداګر موټر په ګمرک کې ویلوړ وي، سل فیصد تاثیری، سل فیصد مسول چې په درې د څلور درشو ولایت کې نه کیږي، واز چې د خوست لکېږي دا یمیک د خوست ترانزیت یلیار د پرداس حسابلم.
له جنرال مومن کټوازی مخکې محمد صدیق پټمن نږدې څلور میاشتې د خوست والی وو. نوموړي په یاد غونډه کې وویل
ماموریتونه او ولایتونه منفقه مقرره امتیازات زما په سر کې یو وختم نشي ټټولې چې کولې. په ویاړ راغلی وو، په ویاړ در نظم که کوم مکتوب هم پاتې وو او زما تاریخ ګذشته امضا ته مې امضا وه. ما په مونیت کې دا کار کړی ویل کمر کله راشي کور کې درته امضا کوم.
محمد کټوازی چې د تورن جنرالۍ پوځي رتبه لري، په تیرو نږدې 15 کې د افغانستان په بیلابیلو ولایتونو کې د قول اردو د قمندانۍ تر کچې مهمې پوځي دندې ترسره کړې دي. نوموړي غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل
زموږ تاسې د جمهوریت ساتنه، د دې نظام ساتنه موږ ته فرض ده. که چېرته خدا نه خواسته دا نظام نه وي نو څه به په وطن کې راشي؟ موږ بې نظامي تېره کړې ده، ټول لیدلې ده، په سترګو لیدلې ده. بیا نه غواړو چې بې نظام اوسو. که نواقص په نظام کې موجود وي د هغه د اصلاح دپاره به کار کوو، د ړنګېدا دپاره یې کار نه کوو.
یاد دیوی په تیرو نولسو کلونو کې تورن جنرال محمد کټوازی نه هم کس دی چې د مرکزی حکومت لخوا خوست د والی په توګه معرفي کیږي. له دې مخکې محمد صدیق پتمن، محمد حلیم فدایی، حکم خان حبیبی، عبدالجبار نعیمی، حمیدالله قلندرزی، ارسلا جمال، میراج الدین پټان او حکیم تنوال د خوست د والیانو په توګه دندې ترسره کړي دي.
لخوست تخزو کندوز تا پا کندوز که در شوزو ده حقونو زینی فعالانی ده دیولایت پلرو پردوسیمی که پزور دنجونو ده ودو ولو پاڑا اندیش نشی. اجمل آریان راپور لری.
پا کندوز که در شوزو ده حقونو زینی فعالانی ده کموم رنجونو پر ودو ولو ده اندیخنی پا خودلو سروایی چه ده مسئله دنجونو جواند لگوه اکثر مخمخ کرده ده. دوی زیادوی که څه هم په دې وروستیو کلونو کې یو شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو د کوم رنجونو د ودولو د مخنیوي په برخه کې یو سلسله کارونه کړي دي، خو لیدل کېږي چې لا هم دغه ستونزه له منځه نه ده تللې. د ښځو د حقونو فعال ملالۍ سات په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
هنوز در بسیاری موارد دخترها به صورت کم ازدواج میکنند و به یک عباره ازدواج بالایشان تحت
لحم لیدل کیگی چنجونه پا کم عمر که واده کیگی او پا کم عمر که واده پریتبل کیگی دغه چاره بده او ناسمی پایله لری ځکه هغه شمیر جونه چه پا کم عمر که ودونه کبی خراتلون که نلری مورگانه او پلرونه باید لده کار چخه داده وکری
در اغل سات پا وینا په کوم عمر کې د نجونو په زور وادول نه یوازې دا چې له بشري حقونو سرغړونه بلل کېږي، بلکې نجونې له زده کړو څخه هم بې برخه پاتې کېږي.
به نظر ما دلیلی که بعض مادرها حاضر میشن که دختراشون شانه بسونه خود به شوهر بتن
زما په نظر ځینې میندې د فقر له کبله حاضرېږي چې خپل لونې په کم عمر کې میړه ته ورکړي. د خلکو د پوهاوي کچه هم ټیټه ده ځکه کوم حقوق چې ښځو ته اسلام ورکړي په اړه یې پوهاوی نه لري، او سربیره پر دې په ټولنه کې د ناسم دودونو موجودیت هم دغې ستونزې ته لاره هواره کړې ده.
د بشري حقونو فعالان ټینګار کوي چې باید د دې کار مخه ونیول شي ځکه په کم عمر کې واده کول د نجونو ژوند له خطر سره مخامخ کوي. د کندوز پوهنتون د حقوقو پوهنځي محصلې حبیبي قیمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اسلام دین او هم د هیواد نافذه قانونونو پر دې ټینګار کړی چې په نکاح کې اساسي او اړین شرط یعنې نجلۍ او هلک رضایت دی. کله چې دوی رضایت ونه لري د قانوني او شرعي لحاظه د نکاح هم صحیح نه ګڼل کیږي. خو له بده مرغه زموږ په ټولنه کې داسې ستونزې ډېرې شتون لري. هیله ده چې داسې موضوعاتو ته توجه وشي.
د کندوز د ښځو چارو رئیس نصیبه هولکر وایي چې دوی په کم عمر کې د نجونو ودولو په اړه په وار وار خلکو ته عامه پوهاوی ورکړې، خو لا هم د دې ولایت په لرو پرتو سیمو کې دغه ستونزه شته.
در قرا و قصبه در اطراف هنوزم ازدواج زیر سن
لا هم د کندوز په لرې پرتو او آن د ښار په نږدې سیمو کې په کم عمر کې د نجونو ودونه کیږي، خو دغه شان ودونه بدې پایلې لري. له امله یې له کوره د نجونو د تیښتې سربیره د دوه کورنیو ترمنځ کرکه او تاوتریخوالی رامنځته کیږي. آن نجونې په ځان وژنې او ځان سوځونې لاس پورې کوي. په زور سره او په کم عمر کې د نجونو د ودولو په اړه موږ د عامه پوهاوي پروګرامونه لرو.
د نوموړې په خبره چې نامنوی فقر، اقتصادي ستونزې، د سواد د کچې ټیټوالی او دغه شان په ټولنه کې ناسم دودونه او رواجونه هغه لاملونه دي چې لا هم د دې ولایت په ولسوالیو او لرې پرتو سیمو کې نجونې په زوره او په کم عمر کې واده کولو ته اړ ایستل کیږي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندز.
ازادۍ راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. او سمیو بهرنی موضوع د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب په بیلاروس کې د نویو انتخاباتو د ترسره کېدو غوښتنه وروسته تر دې وکړه چې هلته د تیرو ټاکنو په اړه راپور د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته وړاندې سو. نور جزئیات له احمد شیبر څخه اورئ.
د بلاروس د جنجالي انتخاباتو او د اعتراض کوونکو د ځپلو په اړه تر خپره شوي راپور وروسته بریتانیا له منسک څخه وغوښتل چې بیا د انتخابات وکړي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر ډامینیک راب وویل دې ته اړتیا شته چې د دې راپور پر لارښوونو عمل وشي او تازه انتخابات ترسره شي. ښاغلی راب په ټویټر کې لیکلي دي چې د اړتیا په وخت د بلاروس د خلکو تر څنګ درېږي. د بلاروس په اړه خپور شوی راپور د پنجشنبې په ورځ د ملګرو ملتو امنیت شورا ته وړاندې شو او پکې د بلاروس څخه وغوښتل شول چې نوي رښتونی انتخابات دي له نړیوالو معیارونو سره سم ترسره کړي. په دې راپور کې د بلاروس امنیتي ځواکونه تورن شوي دي چې له بشري حقونو څخه یې په منظم ډول سرغړونه کړې ده. د راپور لمخه په بیلاروس کې د اگست 9 منټه انتخابات شفاف عادلانه او آزاد نو تر دې ټاکنو روسه اپوزیشن د پراخو درغلیو تور پوری کړ او په بیلاروس کې غنې مظاهره وشوه. لویدیس په ټاکنو کې د الکساندر لوکاشنکو بریالیتوب نه مانه او پر دې فشار زیات کړ. لوکاشنکو له شپږ ویشت کلونو راهیسې په بیلاروس کې واکمن دی. د څو میاشتو مظاهرو په ترڅ کې په زرګونو کسان ونیول شول. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر په یو بیان کې ویلي دي چې نوي انتخابات دې په آزاد او عادلانه ډول ترسره شي او هغه کسان چې د اعتراض کوونکو د ځپلو مسؤول ګڼل کیږي له هغوی د پوښتنې ګروېژنې وشي.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد انیف اتمر د کویت د بهرنیو چارو له وزیر احمد ناصر المحمد السباخ سره د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکاریو په اړه ټلیفوني خبري وکړه. د افغانستان د سولې ولسی حرکت یو مشر وایي چې نن به په کابل کې د دې خوځښت غړي د امریکا سفارت مخې ته پر لاته وایي. دغه حرکت وایي امریکایان کولای سي پر پاکستان فشار راولي چې د افغانستان د جګړې په درولو کې همکاري وکړي. په هرات کې د اونوي شوونځي ودانۍ د پنځمې پورز ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. د افغانستان کرکټ بورډ د بیلابیلو ولایتونو له څلوېښتو ښځینه لوبغاړو په کابل کې له دریو اونیو تمریناتو وروسته ځینې غوره کړې. د پاکستان په بلوچستان کې چارواکو د ټولنیزو رسنیو یو فعال چې په ورځپاڼو کې هم لیکنې کولې د پولیسو په چارو کې د مداخلې په تور ونیو. ټاکل شوی چې نن د هند د کرکټ غوره لیګ یا آی پی ایل لوبو په لړ کې سنرایزر حیدرآباد له رایل چیلنجرز بنگلور سره مسابقه وکړي. د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر پخوانی مرستیال جو بایدن له امریکایانو وغوښتل چې آرام واوسي. دا غوښتنه په داسې حال کې ده چې د امریکا د ولسمشرۍ له کړکیچ د ډکو ټاکنو وروستۍ رایې په شمارل کېدو دي. د مهمو خبرونو لنډیز مل ازادي رادیو واوریدل دي او نورو خبرونو تفصیل د ازادي رادیو پر ویب پاڼه لوستل سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org. د خبرونو غوڼه وريدونکو سیمسونه راستولې دي. محمد قاسم زواک له هلمند لیکي پر کابل پانتون وسلواله حمله یو وحشیانه او غیر انساني حمله و. دا حمله زموږ پر دینی او دنیوي ارزښتونو حمله و. دا حمله د پاکستان د استخباراتو په مرسته د حکومت زرانو تر سره کړی دی. افغان ځواکونه باید د دې بریده غچ واخلي. دانش له جلال آباد لیکي وروستي حمله د زغملو وړ نه ده. حکومت وړ چې د امنیت د قوی کېدو لپاره جدي کار وکړي. خان محمد اسلامیار د هلمند له ندلین لیکلي دي په هلمند کې هر شپه سخت جنگ روان وي. د سولې خبرو تر اوسه کومه پایله نه ده ورکړې. عبدالواحد مدقیق له کندهار د امریکا د جمهور رئیس ټاکل به د افغانستان پر حالاتو اغیز وکړي. په امریکا کې چې کوم تغییر راغلی پر افغانستان یې اغیز درلود. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځي اریوب لیکلي که ډونالډ ټرمپ دا ځل انتخاب بات وګټي کې دای سي د سولې خبري یو هدف ته ورسیږي. او زیت الله ویسا له کندهار لیکلي په اوسنوي شرایطو کې افغانانو ته اوربند مهم دی. تاسو ازادي رادیو ته ورسې خبرونه هر ورځ د سهار پر او بجو پیلېږي او د ماښام تر او بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري زموږ خبرونه د ازادي رادیو د ویب سایټ د لارې اوریدلی سي azadiradio.com یا هم azadiradio.org زموږ د ویب پاڼې پته ده. د خبرونې پاتې شیبو کې دوه اونیزه پروګرامونه خپرېږي. د کور کلی پروګرام تر اورېدو مخکې د شوزو خاص پروګرام نیمه نړۍ سره ورو.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د نیمه نړۍ اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلایم او د خبرونه وګمی جوړه کړې ده. د دې اونۍ د خبرونه موضوع مو د میرمنو نه په جبر د هغوی د معاش یا اوید او اخیستل دي. یو شمیر نارینه د خپلې خزي نه په زور د هغې معاش اخلي او هغې ته حق نه ورکوي چې په خپل مټ ګټلې پیسې په خپل خوخه مصرف کړي. خو ولې یو شمیر نارینه د خپلې خزي نه د هغې معاش په زور اخلي او خپل خزه نه پریږدي چې خپلې پیسې په خپل خوخه مصرف کړي؟
کچې ته زه درته اجازه درنه کوم، نو ته په کم دلیل سره لکور څخه هر وزه او بیا ته ځان ته کار کوي او هغه پیسې ځان ته د ذخیره په توګه ساتي.
د قانون لمخي یو نارینه د خپلې میرمنې نه په زور د هغې معاش یا بل عاید اخیستلی شي.
د افغانستان هر وګړی د هر وګړي ملکیت له تعرض نه مسونه ده.
یو ښځه چې کار کوي او زحمت وباسي خپل معاش یا عوایدو ته څه هیله لري.
هر انسان د هغه لپاره ځینې ترتیبات او پلانونه لري چې خپل معاش او عواید په کومو لارو کې او په څه ډول هغه مصرف کړي.
موږ هڅه کړې چې په دې خپرونه کې دغو ټولو پوښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به په دې اړه راپور له وږمې واورو چې د یوې ښځې په غږ پیلېږي.
معاش لرم، مالمه یم، هغه د کور مصرف کوم، ټول مې په کور کې رانه اخیستل کېږي، د اولادو فیس مې کېږي، د رکشاو پیسې کېږي، د اولادو مصرف د کور مصرف ته
دا رویا و چې میاشتنی معاش خوند ورنه اخلي او هغه ته حق نه ورکوي چې په خپل خوښه یې اندازان لپاره هم یو اندازه مصرف کړي. د هغې په خبره میاشتنی معاش ټول په کور کې مصرفېږي. رویا ته ورته بله ښځه لیلا هم له ورته برخلیک سره مخ ده. هغه هم وایي چې خاوند یې خپل کار نه کوي، د دې نه یې معاش په زوره اخلي تر څو د اولادو نفقه ورباندې برابره کړي. هغه په دې اړه زیاتوي.
زما خپل معاش 8000 افغانۍ معاش ده چې زما خپل خاوند راڅخه اخلي، چې یعنی زما خاوند وظیفه نه لري، د کور مصرف ته خپل ځان باندې مصرفوي. یعنی زه چې دا 8000 افغانۍ معاش اخلم، زما څخه چې د خاوند می اخلي دا یو افغانۍ ماته نه راکوي. زه د خپل معاش څخه چې کار کوم، نه خپل ضرورت او نه خپل د اولادونو ضرورت ته پوره کولای سم.
په دا وروستیو کې د ځوانانو مخانشي او اعتیاد ته د افغان میرمنو په وړاندې یو بل ستونزه ده چې د نورو ستونزو سربیره د دوی ورځنۍ او په خواریو ګټل شوي پیسې هم له دوی نه اخلي. سارا ګله د کابل په یوه څنډه کې پیره کې خرڅوي. ستومانی او سختۍ یې د مخ په ګونځو کې لورای ښکاري. هغه وایي زوی پوډرې دی، د پیرکیو ګټل شوې پیسې هم ورنه د پوډر د رانیولو لپاره اخلي. هغه په دې اړه زیاتوي.
زما دوه زامن اورد دي، یو زوی می پوډرې دي، خاوند می مړ دي، په سره کسي کې زه بولاني خرڅوم. زما زوی پوډرې د پیسې د ما نه اخلي، پوډر ځان ته کوي.
ځینې نارینه د خپل میرمنې نه د هغې معاش په زور او جبر اخلي. دوی په دې باور دي لکه څنګه چې نارینه د کور د مصارفو مسؤلیت لري، همداشان یې ښځې هم د کورنیو او اولادو نفقه کې مسؤل دي. دیرش کلن امید چې کابل ښار کې ژوند کوي، د هم وایي چې خاوند حق لري د خپل میرمنې نه معاش واخلي او په کور کې مصرف کړي. هغه په دې اړه راته وایي.
که چېرته موږ فکر وکړو چې د ښځې د خپل د کومو حقوقو غوښتنه کوي، د حقوقو غوښتنه خو تنه دا نه ده چې ته ماته کالي راوړه او ماته ډوډۍ تنه ته راوړه. که څنګه چې اولاد زما د ستا هم دی، که اولاد زما نه دی نو ته چې اولاد د تا هم ده د ما هم ده. که چېرته زه درته اجازه در نه کوم، نو ته په کوم دلیل سره له کور څخه بهر وځې او بیا ته ځان ته کار کوي او هغه پیسې ځان ته د ذخیرې په توګه ساتې، په کوم دلیل باندې؟ لکه څنګه چې خاوند ته اجازه ورکوي چې ته بهر لاړه شه کار وکړه، د کار په وخت کې باید خاوند هم بیچاره کار کوي. چې ښځه د خپل د خاوند څخه د خپل د حقوق پوروالی غواړي، نو هغه ماشومان هم په دې باندې حق لري، باید د خپل د میړه سره پوره پوره سهم کورنۍ د نفقې برابرول کې باید په حق کې سهم واخلي ورسره.
د راپورونو له مخې په افغانستان کې د تیرو نږدې 18 کلونو په اوږدو کې ښځو د هیواد په ټولو چارو کې ونډه درلودلې او د ځان بسیا کېدو لپاره یې کوټلي ګامونه پورته کړي دي. د افغانستان قوانینو سره سم د دې هیواد هر وګړی د مشروع لارې نه د شخصي شتمنۍ د درلودلو حق لري او هیڅوک نشي کولای چې د دوی شتمنۍ ورنه په زور واخلي. استاد محمد ظریف علم ست